دا مهال تاسو څومره محسوسه کړئ؟
اصلا د یو نظام پیاوړتیا په دې کې ده چې د خپل ولس لپاره دغه د دولت چتر وساتلی شي، او د هغې تر څنګ د دولتدارۍ د چتر د ساتلو تر څنګ د قوانینو تصویب په هغه ډول چې څنګه ولس ورسره خوشحال وي او انساني او اسلامي اصول پکې مراد شوي وي، نو زه فکر کوم چې هغه به نن سبا په افغانستان کې پیاوړی دولت وي. بدبختانه چې تر اوسه پورې نویت د نظام نه دی معلوم په رسمي ډول باندې، دوی کوم لکه څنګه چې سادات صاحب ورته اشاره وکړه مور قانون د قوانینو نه دی، یا د فرمان په واسطه یا د علماو د شورا په واسطه یا د لوی جرګې په واسطه نه دی تصویب کړی، او د هغې تر څنګ د شرعي قانون نافذول هم په رسمي ډول په هغه ډول چې څنګه ایجاب کوي اعلان ته نه دی سپارل شوی. لکه څنګه که اعلان ته وسپارل شي نو نویت د نظام هم ورسره معلومیږي. چې دغه اوسنی وخت کې زه فکر کوم په اوله مرحله کې دې ته اشدي ضرورت دی چې موږ د افغان ولس ته 40 میلیون وګړو ته د دوی مسیر معلوم کړو او نویت د نظام ورته اعلان کړي تر څو افغانان پوه شي چې دوی په سیاسي ژوند د افغانستان کې د مشارکت حق لري که لري د کوم اصولو د مخې. په افغانستان کې په ورځني ژوند کې دوی که ژوند کوي نو د کوم قانون او کوم اصولو د مخې، ځکه چې د شرعي قوانینو او مسایلو څخه زموږ وګړي 40 میلیونه موږ وایو چې الحمدلله مسلمان یو، اما زموږ دغه ځینې حاکم ملایان مولوی صاحبان هم په شرعي اصولو ځینې په حقیقي معنا باندې نه پوهیږي. بدبختانه زموږ په ټولنه کې هم اسلامي په شرعي قوانینو کې یوه بېسوادي موجوده ده، او هم زموږ د پوهنتونونو په تحصیل یافته خلکو کې همدغه وجه ده چې موږ تر اوسه پورې افغان دولت ته په دې 40 کلونو کې مسیر نه دی ورکړی. دوامه خبره ستاسو سره زه موافق یم، یو مولوی صاحب په خوست کې یو رقم نظر لري او یو بل مولوی صاحب په ننګرهار او بلخ کې شاید بل رقم نظر ولري او په هرات کې شاید په خپله په بل رقم نظر ولري. علت یې زه نه پوهیږم، هغه شاید یا د آیتونه او حدیثو څخه په مختلفو طریقو باندې خپل تفسیر ولري، او یا هم په د ټولنې د وګړو د ژوند کولو د طریقې په نتیجه کې هماغه ټول موارد ځان ته تفسیر کړي. دا مشکلات شته دي. طالبان اوس د یوې مدرسې حاکمان نه دي، د یو دولت حاکمان دي. دوی که 15 زره دي که 10 زره که 1 لک دي، مګر نن دوی د افغانستان د وګړو د 40 میلیون نفوس لپاره په حاکمیت کې قرار لري او دوی ته د دولت د چتر د جوړولو مسؤلیت لري.
ډېره زیاته مننه. وړاندې به بحث ته دوام ورکوو. سعادت صاحب، د ما پوښتنه دا د مخکې له پوهان صاحب صافي نه مې وپوښتل، په کور دننه قوانین د نړیوالی ټولنې د ځینو نړیوالو قوانینو د ځینو نړیوالو کنوانسیونونو د منلو په برخه کې څومره موثریت لري؟ ځکه چې دا سمه ده چې حکومتونه باید ځینو نړیوال تعهدونه ولري، ځینې نړیوالې ژمنې ولري، او په دې کې ښایي داسې ژمنې او تعهدات هم وي چې هغه په کور دننه له شته قوانینو سره تړاو ولري. مثلا تاسو په دې اړه، تاسو د حقوقو د برخې شنونکي، ما مخکې چې له اصولي صاحب نه پوښتنه وکړه، ښایي چې اوسني واکمن وایي چې د شریعت په رڼا کې موږ واضحه لارې لرو، هماسې چې په یو محکمه کې د قاضي تر څنګ یو مفتي ناست یو هغه پرېکړه کوي، دغسې په نورو مسایلو کې هم پرېکړې کولی شو. فکر کوي په داسې وخت کې چې ته د نړیوالې ټولنې له یو لړ غوښتنو سره مخې، دې ته اړتیا شته دی چې قوانین ووسی؟ یعنی مقصد مې دا دی چې که د شرعي نظام خبره راځي نو کېدای شي ځینې خلک استدلال وکړي چې شریعت واضح دی او په دې برخه کې قوانین له 1400 کلونو نشته دی او نور قوانینو ته اړتیا نشته.
یو خو دا سوال دوه برخې لري. یو برخه دا ده چې آیا داسې معاهدې لاسلیک کړي دي چې هغه دلته دننه موږ ته الزامات رامنځته کړي؟ یو برخه دا ده چې موږ مثلا قوانین د لوده 1400 کاله مخکې د اسلامي اصول له مخې موږ ژوند ته ادامه ورکړي. د اولې پوښتنې په ځواب کې مو باید ووایم چې موږ ډیر داسې کنوانسیونونه لاسلیک کړي چې هغه موږ باید ملي تعهدات دي او هغه چې هر دولت راشي هغه پر یاد باندې مکلف دی، هغه حتی په خپل ملي قوانینو کې ردوي نشي، هغه ترجیدوي نشي، هغه کور سره خوشاله کې خفي غیر لاغه نه خو اخته نړیوال تعهدات دي، هغه موږ سرغړونه کوو. بیا موږ د دنیا د دې کل نووز اته کومګه باید نړیوال مشروعیت پیدا هم کړی، هغه نورست موږ نړیوال مشروعیت منګیدای شي او ملګرو ملاتو کې مو غړیتوب لغوه کېدای شي، هغه بیا ډیر زیات نور راواخد لري. مثلا دا اوس د نجونو د مکتب د بندېدو بس ځینې خلک فکر کوي چې دا یو داخلي مسله، اصل کې موږ د بشري حقونو اعلامیه لاسلیک کړې ده 1945 کال کې، او هلته موږ دغه بیسیک هیومن رایټس چې ورته وایي هغه بنیادی او اساسي بشري حقونه، هغه تعلیم حق په کې تسجیل دی، دی موږ بین المللي نړیوال تعهد دی. اوس دغه دنیا دغه عکس العمل وښوده، یو دلیل دا دی چې موږ خپل د نړیوال تعهد نه سرغړونه وکړله، دا موږ یو دیواز یو داخلي مسله نه و، یا موږ د نور کنوانسیون نه لاسلیک کړل لکه پالرمو لکه مریدا، دا کنوانسیون نه ټول د موږ په قوانینو کې اوس ځای شوی دی، او موږ مکلف په دې باندې یان دی موږ بین المللي نړیوال تعهد دی چې دا به موږ په داخلي حقوق کې نو د اسلامي امارت دا اوس هم په بین المللي مشروعیت کې مشکل لري، داخلي مشروعیت کې ډېر زیات مشکل نشته، دا اوس په ډیر وضعیتو مهمو معیارو له مخې کمن داخلي مشروعیت منابعو تر شو د اوسنۍ حکومت تر پخوانۍ حکومتونو ډیر زیات مشروعیت لري، اما بین المللي مشروعیت چې دا اوس نشته د ډیر زیات ستونزو سره مخ دی، او که دوی دغه مسایلو ته رسیدګي ونه کی دا ارزیابي نه کی او یوازې په دا خبرو باندې دا نور هم مشکلات ورته پیدا کوي. زه وایم چې باید متخصص مسلکي کسان دوی په دې باندې ورسره مشوره وکړي، د خبرو په اهمیت باندې ځان پوه کړي. مثلا دا اوس موږ د ICC په برخه کې مشکل لرو، ځکه هغه محکمې په افغانستان کې مداخله تصویب کړې ده او پریکړه کړې ده د ICC محکمې ته دلته د تحقیق وشي، او هغه تحقیق کې که چیرته موږ نن نه وځو همکاري ونکو دا مسله ورسره سپینه نکو، حکومت کېدای شي راتلونکي غټو لانجو ته لاړ شي. نو د مسلو سره د مسلکي چلند په کار دی، یو پات شو دا رسی موږ وايي موږ شرعي هغه لرو قوانین لرو، دا بس هغه تر رسیدګي کو 1400 کال مخکې ته اوس هغه اجتهاد ضرورت لري. چې فکر وکړي چې د افغانستان یو الوتکه چا وتښتوله، لکه تیر امارت کې یو الوتکه لندن ته وتښتوله، نو موږ خو 1400 کال مخکې تیاره نه درلودله. دا مسائل خو باید د اجتهاد نه مخیال شي، دا باید نوی علما چې هغه د اجتهاد هغه اوصاف پکې شرایط پوره کړي هغه باید سی. او کیا مثلا دا اوس فعلاً په کابل کې په افغانستان کې کریپټو خرڅیږي، دغه الکترونیک پیسې کریپټو کرنسی دا اوس عملا USDT په سرای شاهزاده کې او په پولیسرخ کې مارکیټونه لري، خلک دا اوس حواله ټول په کریپټو کرنسی باندې کوي. اما موږ کریپټو کرنسی مثال خو په شریعت کې نه لرو، اوس دغه لپاره باید قوانین وي، موږ باید دغه نظم ورکو ورته. نو که هغه د شریعت مسله وي، هغه خو به د زمان ضرورت هغه خو به پکې رفقه ډیر زیات نه وي. حاد مسایل د ترافیکو قانون، نو موږ د ترافیکو قانون او شرعي رقم جوړو، نو خو موږ به هغه کې اجتهاد کوو، ځکه مخکې خو موټر نه و، دا خو اوس نوي شیان دي را پیدا کیږي. ډیر موارد داسې دي چې موږ داسې مطلق په دې باندې حکم نشو کولای چې په خوادل ته قوانینو نو موږ هیڅ ضرورت نه لرو، من ډیر زیات قوانینو ته ضرورت لرو. موږ خو لا ډیر پرمختللي ملتونه نه یاستو، په امریکا او په انګلستان او په دې ځای کې چې هغوی سیستم کامن لا دی، یعنی ډیر زیات لیکلو قوانینو ته ضرورت نه لري، هغوی په کال کې تر 2000 بیلونو پورې پاسي، یعنی نوي تقنینی اسناد جوړي. نو موږ هم حقوقي منظم نظام ته ضرورت لرو، او زه فکر کوم حکومت به ډیر زر دا مسائل احساس کړي، غیر لدینا بل لار هم نشته. او دا د څنګه چې دا مسائل شریعت سره دومره ټکر کې دي چې دا د هضم وړ نه دي، دا مسائل شریعت سره پخلا دي. استثنایی شاید یو دو درې مورد داسې چې هغه مشکل لري هغه کوم کولای شو موږ حل کړو.
خبرې به وروستۍ له اصولي سب سره راټولې کو، اصولي سب لا تاسو نه به واورو، بیا نو خبرونه پای ته رسو. خپل خبرې مکرا ته راټولې کې دي نننی بحث پاره
مهمه ګڼم چې یو خبره خلکو افغانانو ته واضح هو ایم چې په تیر نظام کې د تیر نظام د 2023 کال پورې 40 میلیارډ ډالر نړیوال ټولنې ناتو او امریکا د افغانستان سره همکاری په مختلفو کنفرانسونو کې اعلان کړی وی او مسولیت یې اخیستی و. حتی د عمل همکاریو ځینې انکشافي پروژې هم په افغانستان کې روانې وي. د زور له لارې د دولت نیول او یا د غیر قانوني لارې د رئیس جمهور تختیدل چې دولت یې په دې ډول پریښوده لوی خیانت د 40 میلیونه وګړو سره وشو او دا به تاریخ ووایي چې دا خیانت چاو وکړ. ولې وشو چې د نړیوالې ټولنې دغه 40 میلیارډ ډالر همکارۍ ټولې لاړې منحل شوې چې نن هم د میلیاردونو ډالرو قراردادونه منحل کیږي. دوهمه خبره د دوی طالب حکومت فیلي واکمنان که غواړي چې د 10 کلونو لپاره 15 کلونو لپاره لکه د تیر دولت واکمنان او یا د تیر جنګونو جنګ سالاران ځانونه ماړه کړي، ځکه پیدا کړي، پیسې پیدا کړي، نو په همدغه منول د دوام ورکړي لکه څنګه چې اوس دا 8 میاشتې روان دي. او که بیا دوی غواړي چې حاکمیت یې تداوم پیدا کړي، افغان ولس ته خدمت وکوي، افغان ولس ته کار وکوي او افغان ولس ته دولت جوړ کړي، دوی د خپل غېږه ولس ته خلاصه کړي، ولس منلی دولت جوړ.
مننه که اصول صاحب، متاسفانه وخت را پسې را ختم شو. زه یو اربیا له اصولي صاحب له تاسو نه چې د افغانستان د پوهنې ولسی جرګې غړی کمال نصر اصولي همدارنګه د پوهان صاحب ودیر صافی نه چې د کابل د پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي استاد او همدارنګه د حقوقي چارو له کارپوه او شنونکي عبدالستار سعادت نه مننه کوم چې په دې بحث کې مرا سره برخه واخیستله. تر بیا ښې چاري. په څو شیبو کې به اسمانور همکاران درسره وي.